دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د نهه یا سه شنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پر روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2018-2019 لپاره د 346 ارب روپو د بجټ منځوري په غوڅ اکثریت سره ورکړې ده. بل پلو د قبایلی سیمو مند ایجنسی په زرګونو بېکوره سوي کډوال چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې په ناکي کیمپ کې اوسېدلي یو ځل بیا خپل کورونو ته روان سوي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به په امیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویل پر 1340 د فی سربیره به احتجاج کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو وستو پلان سبا اعلانوي او په روسیې کې د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې له 40 زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت په کوټه کې 1340 لمبر دفاع عملی کړی ده. د صوبې د کورنۍ او قبایلي چارو له وزارت په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی د 1340 ماده له قانون سره سم تر دوه میاشتو پورې به د وسلې په ګرځولو، لاریونونو، مظاهرو او د 15 یا د زیاتو کسانو پر اجتماع بندیز وي. نن په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاج هم کیږي چې اعلان یې ورځې مخکې شوی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو د مشال رادیو خبریال ته ویلي پر 1340 د فی سربیره باندې احتجاج کوي. دا احتجاج په ترڅ کې و مظاهره چان د بلوچستان اسمبلی د ودانۍ ګیرا یا محاصره کوي. د دې مخه په صوبه کې لمودي راهیسې روان برېښنایي پارچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ دی چې له کبله یې د کروندګرانو باغونو او فصلونو او د سوداګرانو کاروبارونو ته زیان رسیدلی دی. د دې ترڅنګ د یو بل خبر تر مخې د 2011-12 زیږیز کال لپاره د بلوچستان صوبایي بجټ نن وړاندې کیږي. لسیمې د مشال رادیو خبریال وایي بجټ به نن ماسپښین وړاندې کول کیږي. د صوبې د مالی چارو وزیر میر عاصم کوردګیلو به اسمبلی ته د بجټ وینا کوي. د معلوماتو پر اساس چې مشال رادیو ته رسیدلی، د بجټ پر مهال به د حکومتي کارکوونکو په تنخواه کې د 15% زیاتوالی اعلان وکړل شي. د دې ترڅنګ 13 ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د همدغه د 2018-2019 مالی کال لپاره بجټ منظور کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا د هغو پلانونو اعلان وکړي چې تر مخې نوموړی له افغانستان خپل ځواکونه وستل غواړي. اوباما به د یوې داسې پلان خاکه جوړه کړي چې تر مخې هغه د جولای په میاشت کې له افغانستان د خپلو ځواکونو وستل پیل کاندي او د دې ترڅنګ یو بل پراخ پلان هم چمتو کړي چې په 2014 زیږیز کال کې افغانانو ته د خپل امنیت واک وسپاري. خو ولسمشر اوس هم د راویستونکو سرتیرو د سمې شمیرې او د هغوی د راویستو د رفتار په اړه غور کوي. د روسیې په شمال لویدیز کې مسافر وړونکې الوتکه راغورځېدلې ده چې پکې 40 کسان وژل شوي دي. د روسیې د رسنیو له رپورټونو سره سم الوتکه د پیترو زافدست د هوایي ډګر په سرک تر راغورځېدو وروسته وچاودېده او اور یې واخیست. په دې پیښه کې 8 کسان ژوندي پاتې شوي دي چې پکې 11 کلن هلک دی. دا ژوبل شوي ټول روغتون ته وړل شوي دي چې حالت یې د اندېښنې وړ ښودل کیږي. د الوتکه له پلازمینې مسکو الوتی وه. د خیبر پښتونخوا د پېښور شاوخوا کې د متنو په سیمه کې یوه چاودنه شوې ده. د مشال رادیو خبریال وایي پولیسو ورته ویلي چاودنه د شپې 8:30 شوې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د درې کسانو د مرګ اطلاع ورسېدلې ده.
ما ته دومره اطلاع چې درې کسان پکې شهیدانو کاره واقع دهشتګرد کوي او په هر قسم کوي. نو زمونږ دا چې تر څو که دوی آئینی او قانونی تقاضی پوره کوي او دوی د ملک دننه حکومت رټ تسلیموي، مونږ دوی سره مذاکرات ته تیاری وکنی. د دوی خلاف زمونږ جهاد دی او زمونږ حوصله په دې ختمیږي نه، کمزوري کیږي.
پولیس وایي په وژل شویو کې د امن لښکر مشر اعجاز باچا، د ډرایور او یو پولیس شامل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته او په کونړ ولایت کې د پاکستان له خاورې د توغندۍ او د وروستیو بریدونو په اړه ورته خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د مالی چارو وزیر ډاکټر عمر زاخلوال ویلي د پیسو نړیوال صندوق IMF ته نور له صبره کار نشي اخیستی. دا خبره نوموړي تر هغې وروسته کړې چې IMF د کابل بانک د ستونزې د هواري لپاره د یوه پلان له منلو انکار وکړ. د سوریا ولسمشر بشار الاسد ویلي په هیواد کې د بحران لپاره د ده په وینا ورانکاري تورن او ملامت دي. د نوموړي وینا په ټلویزیون خپره شوې ده چې پکې د غږ کړی چې مسلې دي د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولینډ ویلي رژیم باید د بې ګناه ولسي وګړو وژنې ودروي. دا وایي په سوریه کې زیاتره بې ګناه خلک وژل شوي، نو د امنیتي ځواکونو له لاسه وژل شوي دي. نو اوس چې موږ څه ته اړتیا لرو، نو هغه دا دی چې سوریه باید عمل وکړي، یوازې خبرې دي نه کوي. هلته د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لکزمبورګ کې د یوې غونډې پر مهال سلا شوي دي چې د اسد پر رژیم به بندیزونه نور زیاتوي او پراخوي به. له دې سره د مشال راډیو خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2012-2013 لپاره د 3.6 ارب روپو بجټ په غوڅ اکثریت سره منظور کړي. د خزانه صوبایي وزیر همایون خان اعلان په دې ډول وکړي:
The Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2011 may be passed with amendments. Those who are in favor of it may say yes. Yes.
بلخوا د قبایلی سیمې منډې جنسي په زرګونو بې کوره سوي کډوال چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې په ناکۍ کیمپ کې اوسېدل یو ځل بیا خپل کورونو ته روان سوي دي. دوی څه ستونزې لري؟
اسکولونه مسکولونه هر څه دي آزاد کړي حکومت. ډاکټران ډاکټران دي بځای کې ځکه تکلیف چې نه وي خلک لاړ شي، نو هلته ډاکټر نه ډېره مسله وي، کومه لاره خراب وي چې سازه کې ډېره مسله وي.
او د روان خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام موږ او متلونه اوریدل هم مهروي چې نننۍ موضوع یې د تر بې عقل دوست او شار دشمن شدی.
که دوست وي او که دشمن وي نو نه خيار پکار دی. کما کر خلک شي وي نه د دوستی قابل دی او نه چې کوم د دشمنی قابل دی.
د مشال رادیو سره اوسئ. ګران اوریدونکو، زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2012-2013 لپاره د 3.6 ارب روپو بجټ په غوڅ اکثریت سره منظور کړي، او دا ډول د بجټ په اړه د څلور ورځو راهیسې روان بحث پای ته ورسېدی. بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد له لارې له سپریم کورټ او های کورټ څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دی په پېښور های کورټ کې د ججانو شمیر زیات کړي چې دا ډول د کلونو راهیسې د خلکو مقدمې پای ته ورسیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوس را کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2011-2012 لپاره وړاندې کړی شوی د 3.6 ارب روپو بجټ د څلورو ورځو د مختصر بحث نه پس منظور کړو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر انجینیر همایون د مخالف ګوندونو ستاینه هم وکړه چې د صوبې د مخصوص حالاتو خیال یې په پام کې ولرلو او په ډیرو کمو ورځو کې یې د حکومتي ګوندونو سره د بجټ په منظورولو کې مرسته وکړه.
دا پرسته مرګرو د پولیس دا عوامو ټول شو مشهور یم علي وته دا چې ته بدر سیشن کې ډیر خاطر دی ویزم راغلی او سره خلکو ته هم ډیر زیات تکلیف و بار سره جواب کلی خان خبر او کړه موږ اپوزیشن د مرګرو هم ډیر مشهور یو دي ټول شکریا دا کوم چې د مسره په دې راکې مرسته او خپل ډیر ډیر خپاس کوشش صبح سره پاسو دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2011-2012 لپاره د فایننس بیل سره د دریو بدلونونو منظور کړو، او د دې بل د منزورولو سره د کال 2011-2012 لپاره د منزور کړې شوې د 3.6 ارب روپو بجټ ته قانوني حیثیت میلاو شو.
د خیبر پښتونخوا فایننس بل 2011 مے بی پاسډ ود امندمنټس. دوز هو ار ان فیور اف اٹ مے سی یس. یس. هیو اٹ د بل از پاسډ ود امندمنټس.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې حکومتي او مخالف ګوندونو په ګډه یو قرارداد هم منظور کړو. په دې قرارداد کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د پېښور په های کورټ کې دا وخت د ججانو د کمې شمیرې له وجې ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی، او سپریم کورټ او های کورټ لا پکار دي چې په پېښور های کورټ کې د ججانو شمیره زر تر زره پوره کړي. هم په دې لړ کې مې چې د سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور نه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل
موږ دا ریکوست کړی دی سپریم کورٹ او ہائی کورٹ ججانو سره چیف جسٹس صاحبانو ته چې مهربانیو کې زنګ دلته ججان ډیر کم دي او په کار دا چې دلته ججان زیات کړی شي ولې چې زنګ بنو هغه چې دلته هم جج صاحب نشته هلته دا سوات کیم ڈی بی نشته ڈیرو کیم ڈی بی نشته پیخور ہائی کورٹ کیم ډیر کم ججان دي په کار دي دلته شل ججان په کار دي دلته هم کم دي نو موږ دا ریکوست کو چې دا ججان زر ته زر باغی ته شي
هم د دې قرارداد په اخلا د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان مشال ریڈیو سرا پا خبرو اترو کی اوویل
چونکہ دلتا زمونگتا دا عوامونا مسلسل دا خبرونا راتلل او پاغبارونو کیوم راتلل چی زمونگ خاص کر پا خیبر پختونخوا کے چی کم دا ہائی کورٹ ججان دی دا آغی تعداد انتہائی کم دے او دی پا وجہ بندی دلتا روزانہ و کلاؤں پارتال بندی او دا خلکو دا میشتو نبات چرتا کیسو لگی نو آغاون بدل شی او سوک پا پانسی پا حکم بندی پراتے دی سوک پا قید کی دی نو آغی تارا ډیر لویا بے انصافی دا نو دیدی پارا دلتا مونگ ټول پارلیمانی لیڈران دا ټولو پارٹی کی نسو چی مونگ دا پاکستان دا چیف جسٹس صاحب نا او دا پشاور ہائی کورٹ دا چیف جسٹس صاحب نا دا گزارشو کو چی دوی سومر پاسے بلکی دیشی پا میرٹ باندے جا جان والی کو چی کما کمی دا چی آدھا دے خیبر پختونخوا صوبے پورکی
د اسمبلی غونډه د نن ماخام 15 بجو پورې وځنډول شو او نن به د اسمبلی په غونډه کې زمینی بجټ وړاندې کول شي یاد دی چې زمینی بجټ د تیر کال هغه خرچو ته ویل شي کومې خرچې چې د ټاکل شوی بجټ نه علاوه پرامینسته شوی مخصوص حالاتو کې شوی وي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال ډیوس خبري اوسو د قبایلی سیمی مومند ایجنسی پر لور د قبایلی سیمی مومند ایجنسی په زرګونو بیا کورسوي کډوال چې د تیرو څلور میاشتو راهیسی په ناکی کیمپ کې اوسېدل یو ځل بیا خپل کورونو ته روان سوي دي د دغه کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ تیر ورځ شروع شو او تر نن ماښامه به 1416 خاندانونه بیرته خپل کورونو ته ستانه سي د مومند ایجنسی د کډوالو د بیا ستنېدو له حکومت څخه د دې د غوښتنو په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزی راکوي
د محمود ایجنسی الینګار او کوس چمرکند د سیمې هغه بیکور ولس کوم چې پرناقی کیمپ کې د سلورو میاشتو راهیسې میشتو خپل کورونو ته یو وار بیا روان شول واپس تلون کې ولس د حکومت څخه سغختن لري او هغه مشادرې رو ته داسې وویل
اسیم خان کوس چمرکند محمود ایجنسی ان شاء الله مونږه خدا غو مطالبه دي چې سکولونه مسکولونه سره آزاد کی حکومت ډاکټران مکټران دی بځای کې ځکه تکلیف چې نه خلک لا شي نو ته ډاکټر نه ډیره مسلې کملار خراب وي چې سازه کې ډیره مسلې دغه د مطالبه د زمنګ د خلکو ده بادام چمرکان بس خوشاله دای چې خپل وطن ته ځکان یی سم نه چې کم چې سم کړلې واغه لا ختم اوس به د خیره چې ژوند جوار به کرو چې مرګي پرې کوست چې نه یی سم نه امن غواړي سم نه
نو مې رحمت ولی حکومت به ته مطالبه کوي چې موږ د هسپتال نه جوړ کی اسکول نه جوړ کی ډاکټران نه راولي کی مشران نه راولي کی ضرورت ته
او هغه دوه ماشومان کوم چې اسکولونه وای خو په سیمه کې اسکولونه اړنګول شوې دي د خپل اسکولونو د بیا ودانېدو لپاره د حکومت څخه غوښتنه کوي
زما رحمت چور کان
سم کوي
کچا
کته لسدر د شابه تر ته اسکول کې ته بي سي زده کړی
اي بي سي دي اي
اول دسته اسکول شته کنه
نو ران کړی دي سین تاسو نن اسکول نه راکلی وسیله را جوړ
نه مولا دا چمرکان دا یو تنی سبق مول اسکول می نه
دا واپس لونکو سګلی هم وی لکه فصلونه خراب شوی او سړکونه وران وو
عبدالغنی چمرکان
د ماسه کې وړه زړه ټون کاټونه کړی دی وړه ته پینې ملاوی
یې څنګه یو ټوړه بده میشتې نو امو خړ
محمد عزیز چمرکان بس دا قبول نه راګی دی میشتې بس سینې دی راکړی مواد بند بندی نه غنم خو بلال وره جیده ختم به شړشه مو غنم ور به شوی به ټول وره جیده نه نه ریبل څه مقانه وکنده پوز
او پر دغه ګلو پولیټیکل ایجنټ محمد سی امجد علی خان مشال ریډیو ته وویل
د حکومت دا پالیسی دا چې یو دیو ته بعد شپږ میاشتې پورې دیو په علاقو کې راشن ملاویږي اوبه دا کمې پوره کی دوه مدار چې کم کورونا پارشری یا فولی ډیسټروید شي په اپریشن کې دا غیر د پارم د حکومت پالیسی ته ستر مخه ده ان شاء الله غیر تبم حکومت خپل امداد ورکړي چې د خلک په خپل پوه ودرېږي
حکومت به دغه ولز د اسکولونو په غوښتنو سره ګامونه اخلي امجد علی خان وویل
او څنګه چې نور علاقې کې ایمیډیټلی کم ترخګرو چې کم سکولونه یا کم هسپتالونه الوزوري دي اسکولونا او اغه اسپیټالونه مونږ ول پټنټ سرویس کې شروع کو او ان شاء الله مونږ به کوشش کو چې په میاشتو کې دنه دنه داغه د اماراتونو اوم کار په شروع شي د خیر سره ځکه چې محض د شتګرد وخل د علاقې نه د ټارګټډ اکشنز مقصد نه وو بلکې د سره د قبایلو ته اغه جون ورکول اغه امن ورکول اغه ماحول ورکول د دیوتا د دیو بچو ته چې کم دیو د نور علاقو سره برابرې کې راولي او دیو اوم د امن چې کم میوه دا اغه دیو ته د خیر سره پوره پوره ورشي
د پولیټیکل ایجنټ د وینا تر مخه د بایزای په سیمه ولیدات او خو شاکلو کې دا سات هم تلاشی اپریشن روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
گران اوریدونکو زموږ شغله مشال ریډیو خاوري اوسو د اسلام آباد پر لور د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې ده چې دراتلونکي میاشتې له رومبۍ نیټې څخه به ټول کمیونټي سکولونه بند کړي. د حکومت د دې اعلان په غبرګون کې د دغو سکولونو استادانو مظاهره کړې دي او له حکومت څخه غوښتنې دي چې په سمدستي توګه د دغو سکولونو لپاره د پانګې اعلان وکړي. په دې حق لنور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
په ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره په کال 1995 کې بینظیر بوټو د کمیونټي سکولونو پرانیسته وکړه چې مقصد یې غریبانو ماشومانو ته د تعلیم اسانۍ ورکول وو. خود روانې میاشتې په درېمه نیټه پیش کړی شوی بجټ کې د کمیونټي سکولونو لپاره پنګه نه ده بیل کړی شوی او موجوده حکومت د راتلونکي میاشتې د ډومبۍ نیټې نه د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن ان ای اف او کمیونټي سکولونو بندولو اراده کړې ده. د لړ کې د پارلمان مخې ته د ادارې او کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې غوښتنه کوله چې په فوري توګه دی حکومت نه صرف کمیونټي سکولونو لپاره پنګ اعلان وکړي بلکې د سکول استادانو لپاره د مراعات اعلان هم وکړي. د ان ای اف ډیپټي ډایریکټر سادیا اتاګومن مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق له ویل
همارا پروګرام مستقل کیا جائے ملازمین ٹیچر کو
زمونږ دا پروګرام دې مستقل کړي شي استادان او نور ملازمان دې هم مستقل کړي او د اتلسم آئینی بدلون تر لاندې سلورو ماړو صوبې دې دا پروګرام چلولو ذمہواری واخلي او فاټا په شمول کوم سیمه چې د وفاق لاندې راځي هغه ته د وفاقي حکومت دا پروګرام اوچلوي او د ټولو استادانو تنخواګانې دي 2000 روپے مقرر کړي او حکومت چې راتلونکي میاشتې ډومبه نیټې نه د پروګرام ختمولو کومه اراده کړې ده دا د فورن واپس واخلي. غنی زمنګ د پارلیمان مخې ته احتجاج با جاری وي.
د ادارې اسسټنټ ډایریکټر او مطبوعاتو څنګ مشر بشرا انجمن وای چې د سکولونو ختمېدو سره به نه صرف په ملک کې د تعلیم شرح نور هم کم شي بلکې ماشومان به د جرمونو لارې خپل کړي.
یہ بچے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، یہ چائلڈ لیبر بن جائیں گے، یہ
سکولونا ختم دو سر بعد ماشومان پکورونا کی کینی او دا تعلیم پزے با مستوری شروع کڑی او دا غرنگ بعد اترہ گرے او نور جرمونو لاریخ پلکڑی. مخ کی نازمن پا ملک کے دا تعلیم شرح ڈیرا کم ادا او کداش پگ لگا ماشومان ہم دا تعلیم نہ محروم شو نو دا شرح با نور ہم کمشی او جہالت کی بازیات والی راشی. کل نہ چی کمیونٹی سکولونو ختم دو خبر شویدا نو منگ وفاقی حکومت تا خواست کڑے وہ چمن فنڈ دے ہم سبوتا ورکڑے شی تر وسه وفاقی حکومت زمون فنڈ جاری نکړو او صوبیه هم زمون دا غستونه انکاری دي.
د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن ان ای اف او کمیونټي سکولونو د ختمېدو په حق لا چې کله موږ د تعلیم محکمې سکتر محمد اتر طاهر سره تماس ونیولو نو هغه په دې موضوع د خبرې کولو نه ډډه وکړه. ولې د ادارې یو بل چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فقط دومره وویل چې تعلیم محکمه او صوبو ته منتقل کړي شوې ده اوس د صوبو خوخه ده چې دا سکولونه بندوي او کروانی ساتي. یاد دی چې دا وخت په څلور وانو صوبو آزاد کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد او قبائلی سیمو کې 15000 یو سکولونه دي چې پکې قریبا 15000 او 25000 ماشومان زده کړې تر سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو اوس د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای سي. اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلی دی له هغه وروسته شکونه زیات سوچ په پاکستان کې د بمونو کارخانه تر عملیاتو لمخه خالی کړل شوی وي. مقاله لیکي خدا تر اوسه نه د څرګنده چې داسي څرنګه شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د نیویارک ټایمز دا مقاله لوسی دا او غټ کې تاسو ته در اوروي.
ورسپانه لیکي په روانه میاست کې په پاکستان کې په دویم ځل د بمونو کارخانه له هغه لږ وروسته خالی کړل سوې چې د امریکا د استخباراتي ادارې چارواکو د دې کارخانو د شتون په اړه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په لیکنه تر عملیاتو له مخه د دې کارخانو خالی کېدنې په دې اړه شکونه رامنځته کړي دي چې داسې استخباراتي معلومات له اروپکو سره شریکول کېږي. نیویارک ټایمز لیکي په تیره میاشت کې څلور ځله داسې وسو خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارخانو د خالی کولو سبب د استخباراتي معلوماتو په ارادي توګه او یا په غیر ارادي توګه افشا کېدل دي او یا وار له مخه ټاکل سوې وه چې په دې وخت کې به خالی کول کېږي. خو دې کار د امریکا د کانګرس غړي دې ته پارولي چې پاکستان په دوه مخې تورن کړي، یعنی له یوې خوا له امریکا څخه د ترګرۍ د مخنیوي لپاره پیسې ترلاسه کوي او بلې خوا ته بیا په خپل خاوره کې له فعالو ترهګرو ډلو سره اړیکې ساتي. ورسپانه لیکي په پوځي او استخباراتي چارو پو د کانګرس د دې غړو څرګندونې د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ تازه نښې دي. د امریکا د کورنیو استخباراتي چارو د کمیټې مشر سینیټر مایک روګرز په تیره اونۍ کې د پاکستان له دورې وروسته د یکشنبې په ورځ د سی بی ایس ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل، زه پاکستان ته د خپلو تیرو سفرونو په پرتله دا ځل ډیر ناهیله یم. سینیټر مایک روګرز په دې اړه ژوره بې باوري وښودله چې ګواکې د پاکستان پوځ او جاسوسي اداره آیس آی له افغانستان سره پر پوله په پاکستاني خاوره کې د ترګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا پوره ملګري دي. ورځپاڼه د هغه له خولې لیکي، پاکستان باید په دې ځان پوه کړي چې په ترهګرو کې شنسته او د آیس آی ځینې عناصر د طالبانو او القاعده له عناصرو سره د خواخوږۍ په درلودلو سره د بې ثباتۍ راوستلو یوه خطرناکه لوبه کوي. نیویارک ټایمز لیکي له مایک روګر سره د پوځي خدمتونو د کمیټې مهم غړی سینیټر جان مکین هم ملګری و. ښاغلی مکین وویل، په دې ټوله مسله کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې پاکستان له طالبانو او حقانی اروپکي ډلې سره اړیکې لري او د هغه په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور د پرځای کولو لپاره به پاکستان پوره ګامونه پورته کوي. ورسپانه په پای کې لیکي، د پاکستان او امریکا ترمنځ بې باوري له هغه وروسته لا پسې زیاته سوه چې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې سی آی ای ته د اسامه بن لادن د کور په اړه د معلوماتو ورکولو په تور کې تر ډیر سو زیات کسان ونیول.
بوریوال کاکړ وو چې په پاکستان کې تر عملیاتو وړاندې د بمونو د کارخانو د خالی کېدو په اړه د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي دراورول.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیز نه کیږي
جام سور سو میرای وسپوت.
خبرونه مرج او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې. گران اوریدونکو، متلونه ځنګړې اونې خبرونه تاسو دروانې خبرونی په پای کې هم اوریدلای سي. اوزو د نورو مطبوعاتو پر لور، د نېشنل انټرست مجله او رسپانه نیویارک ټایمز کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو او په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه لیکنې شوی دي. د نېشنل انټرست په خبره د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو په لړ کې سیاست د معلومات ورکولو لپاره د ځینو پاکستانیانو گرفتاری د پاکستان د کردار په اړه بیا تاوده بحثونه رامست کړی دی. بل لوري د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د طالبانو د مشرانو سره د خبرو اترو پیلولو تصدیق کړی دی، خو ویلې دي دا خبري په لومړی پړاو کې دي. د دې مقالو غټه کې زموږ همکار ملیحه امیرزاده تاسو ته اوروي.
د نېشنل انټرست مجله کې لیکوال جان آر شمټ لیکي، د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو نه پاکستانی چارواکي خبر نه وو او زیاتوي کدا عملیات په ځانګړي ډول وو نو دا به یو بل خبره وه، خو په اصل کې د دې عملیاتو تړاو د سو نورو عواملو سره دی. سکال په روسیو کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای یو کارکونکي ریمنډ ډیویس په لاهور کې دوه پاکستانی خلکو وژل چې داغه په خبره شکماران وو. پاکستانی چارواکو وروسته دا دعوه وکړه چې دغه دوه کسان د پاکستان د استخبار استخباراتي ادارې ISI کارکونکو چې ورته د امریکایي په اړه د معلوماتو راغونډولو ویل شوی. د دې پیښې وروسته دا سرګند شو چې د پنجاب په صوبه کې دغه امریکایي د ځایي اسلامي اورپکو سارنه کوله. د لیکوال په خبره هدف یې کېدی شي لشکرې طیبه وه چې په لاهور کې میشت د جهادیانو یوازنۍ ډله ده. لیکوال لیکي د ریمن ډیویس واقعیه دا په ډاګه کړه چې ISI د دې نه خبر وه چې د امریکا استخباراتي اداره CIA د پاکستان دننه د دوی د معلوماتو او د اجازې نه بغیر عملیات کوي. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو تعلقاتو ته کتنه کوي او وایي چې دغه تعلقات د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو د مقصدونو له وجې هم زیات متاثره شوي چې له یو بل سره سمون نه خوري. لیکوال زیاتوي پاکستان د افغان طالبانو سره کومه خاص مینه نه لري، خو پر دې ډېر خواشینه دي چې په ګاونډي هیواد کې د هند موجودیت په اړه امریکا د دوی اندېښنې د سنجیدګۍ سره نه اخلي. واشنگتن دا اندېښنه لري چې کچېرې افغان طالبان په سیمه کې بریالي شول نو په دغه هیواد کې به یو ځل بیا هغه حالات راشي چې د 11 سپتمبر نه مخکې وو. امریکا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د ښه کولو لپاره کوم لوی ګام ځکه هم نه اخلي ځکه چې نوې دلی د درېیمې ډلې منځګړتوب مخالفت کوي. بل لورې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله الیسا جی روبن په یو مقاله کې لیکي د طالبانو هغه مشران چې زیاتره په پاکستان کې دي لا هم جوړجاړی ته غاړه نه ده ایښودلې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس اتوار په ورځ دا ومنله چې امریکا له طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي خو دا لا په ابتدایي مراحلو کې دي. نوموړي دا وویل چې نه د خبر آیا د دې بس ګټورې نتیجې راوځي او که نه. لیکواله د نورو ډیپلوماټانو د خولې لیکي چې طالبان جنګیالي به تر هغه پشان شي تر څو په دې خبرو کې پرمختګ ونه شي، خو د غربي نړۍ حکومتونه د دې پلان ژمنتیا لري چې جنګیالي په شا کېدلو فیصلې ته تیار کړي. په دې لړ کې به $140 میلیون لګول کېږي چې د هغه $150 میلیون برخه ده کومې چې بهرني هیوادونو ورکړي دي. د یو بهرني پوځي چارواکي په خبره په دې کې زیاتره مالی امداد د امریکا او جاپان له طرفه دي چې له اوس نه افغانستان ته مختص شوي دي. لیکواله د نیټو د یو یونټ د مشر جنرل فیل جونز ته خولې لیکي چې دغه پروګرام په جنوبي او مشرقي برخو کې د تیزی سره ځکه نه دی روان چې جنګیالي پر دې یریږي که وسله وغورځوي نو طالبان به د دوی نه او د دوی د کورنیو نه بدل واخلي. د دې چارو نه خبر یو بهرني ډیپلوماټ وایي چې هغه وخت به په دې لړ کې پرمختګ وویني کله چې په دې لړ کې سیاسي عمل په مخ روان شي، خو د هغه په خبره د دې لپاره ضروري ده چې د پاکستان سره دی عمل دی.
ملیحه امیرزاده وه چې په نیشنل انټرست مجله او نیویارک ټایمز ورځپاڼو کې یې د خپرسو مقالو مهم ټکي تاسو ته در اورول.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي او دغه راپور تاسو لپاره برابر کړی دی.
نن مقامی ورځپاڼو په مختلفو موضوعاتو باندې خپلې اداریې لیکلې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې کې لیکلې دي چې 13 ورځ د نړۍ په رنګ پاکستان کې هم د مهاجرینو نړیواله ورځ ومانځلې شوه چې مقصد یې د مهاجرو سره یووالی او د دوی مسلې په ګوته کول وو او چې د دغه مسلو د حل لپاره سګوټلي ګامونه پورته کړی شي. اداریه د دې ورځې په مناسبت سره لیکي چې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په لکونو مهاجر ژوند تیروي خو پاکستان په دغه ملکونو کې اول نمبر راځي چرته چې د مهاجرو یو لوی شمیره مشته ده. پاکستان کې افغان مهاجرین د 150 کالو راهسې اوسیږي. ادارې لیکي چې دا صحیح ده چې کله هم په یو ملک باندې بد وخت راشي نو ګاونډي ملک ورله لاس ورکوي، خو کله چې یو ملک ته مهاجر راشي نو د هغې له وجې ګڼ شمېر مسلې هم را پیدا کیږي او د دې له کبله د هغې ملک په معاشي او معاشرتي ژوند ډېر بد اغېز پرېوځي. ادارې مخکې لیکي چې ضروري ده چې اقوام متحد د مهاجرینو د پالنې ذمواري په خپل واخلي چې دا رنګ کومو ملکونو کې چې مهاجرین اوسیږي چې په هغوی معاشي بوج کم شي. دغه رنګ دا هم ضروري ده چې اقوام متحد دا فلسطین، کشمیر، افغانستان، عراق، کانګو، میانمار او د سومالیا ولس کې چې کومې اندېښنې را پیدا شوې دي د هغې د خدمېدو لپاره خپل کردار ترسره کړي چې د دوی هم مهاجرت ختم کړی شي او د خپل کور خوشحالي په نصیب شي. د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان د صوبې خیبر پښتونخوا په جیلونو کې هم قیدیانو سره ناروا سلوک کیږي او کوم قیدیان چې شتمن وي د سپېسو په بدل کې په غیر قانوني طریقې سره سهولتونه ترلاسه کوي چې له وجې د جیل د چارواکو 15 واړه ګوتې په غوړو دي. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې حکومت د جیل حالات صحیح کولو اړخ ته هیڅ پام نه ورکوي. نو باید چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دې لړکې نوټس واخلي او یو آزاد کمیشن جوړ کړي او چې د صوبې د ټولو جیلونو جاج واخلي نو هر څه ورته په ډاګه شي. جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د ملک نه د غریبۍ، بیروزګارۍ او د توانایي د بحران ختمېدو لپاره به حکومت په یو څو ورځو کې د کړنلارې اعلان وکړي. ادارې لیکي چې د حکومت دا څلورم کال روان دی او دومره موده بس دوی ته خیال راغی چې د ولس کشالو هواري لپاره اوس کړنلار جوړوي. ادارې لیکي چې د دې سربېره هم ګڼ شمېر مسلې دي او حکومت وخت په وخت د دې هواري لپاره صرف او صرف اعلانونه کړي دي. ادارې زیاتوي چې د بیروزګارۍ، غریبۍ، لوډ شیډنګ سره سره ملک د ترهګرۍ د حالاتو نه هم تیریږي. نو باید چې حکومت د نو نو اعلانونو په ځای عملي ګامونه پورته کړي او ولس نور د دروغو په اعلانونو نه غولوي.
سراج ظهیر وو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته کتنه کړې وه. ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د سهار 10:30 بجې سوي دي. پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي پر 1300 سرویختمه د فې سروي روانن په کوټه کې احتجاج کوي. لا په خبر سره نګدي په متنو کې 14 نشوي ده چې پکې درې کسان وژل شوی دي. د 2012 زیګیز مالی کال لپاره د بلوچستان بجټ نه وړاندې کیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د وشتو پلان سبا اعلانوي او په روسیې کې د الوتکې درغورځېدو په پیښه کې له 30 زیات کسان وژل شوی دي.
پامیر ساحل و چې د مهم خبرونو لنډیز واوروي. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر کارل اکنبری چې د کار مودای په خلاصېدو ده د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د يرغلګرو ځواکونو سره د دوی نه پرته لکول کیږي کنه امریکا به د افغانستان جګړې ته شا کړي. اکنبری په دې برخه کې په ځانګړي ډول د چانو موانه خست خو د خبرو لبنې څرګندېده چې هدف یې افغان ولسمشر دی، ځکه چې ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې ویلي وه که بهرني ځواکونه په عملیاتو کې بیا ولسي مرګ ژوبله رامنځته کړي نو به ورته د يرغلګرو ځواکونو سترګه وکتل سي. په دې اړه پام وکړي د حسیبه شهید دغه راپور ته.
اکنبری چې په افغانستان کې له 2 کلن ډیپلوماټیک ماموریت وروسته له دې هېواده په وتلو دی، د اتوار په ورځ دا خبره یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دې هېواد ته د خپلو ګټو د ساتنې لپاره ورغلي بهرنیان وبلل. اکنبری د هرات په ولایت کې د هرات پوهنتون محصلانو ته وویل،
حکومت محل چې مونږ ته د اشغالګرو خطاب کیږي او ته دې نه سختې کلمې راته کارول کیږي، کوم محل چې زمونږ د خزړه مرستې غیر مؤثرې یادیږي یا هم د اداري فساد پړه په مونږه چور کیږي، نو دا زمونږ لپاره ښه خبر نه دی. مونږ او زمونږ ولسته خوا به دي راکوي. امریکا کله هم نه دي غوښتي چې کوم هیواد اشغال کړي. حقیقت دا ده چې مونږ د افغانانو مرسته کړې ده.
وال استریټ ژورنال ورسپانه وایي د اکنبری د توندې څرګندونې د معمول خلاف ځکه دي چې نوموړي تر دې د مخه تل د ولسمشر کرزی په وړاندې په عامه څرګندونو کې لغه ورکار اخیسته. د ورسپانې په وینا که څه هم نوموړي واشنگتن ته په یو پټ لیک کې چې ویکیلیکس رسوا کړ د ولسمشر کرزی په اړه ویلي و چې نوموړي یو باور متحد نه دی، خو د خالی پور از اکنبیری د ولسمشر کرزی او نورو افغان مشرانو پر لپسې نیو کې زورونکي او مایوسونکي وبلل. نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه په را روانه میاشت کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د استلو د پریکړې په درشل کې دي. د امریکا پوځي مشران له افغانستان څخه ورو ورو د سرتیرو په استلو ټینګار کوي، خو د اوباما د ادارې ځینې غړي له افغانستان څخه د ځواکونو د چټکې وطنې ملاتړې دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه چې اکنبیری ولې پتلو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی په خبرو داسې سخت غبرګون ښودلی دی، وایي دا یوازې اکنبیری نه دی چې د ولسمشر وروستیو خبرو خواشینی کړی دی. د نوموړي په وینا ښایي نور لویدیز چارواکي هم په دې اړه غبرګون وښيي.
پاکستان او ایران کوشش کوي کرزی سر ته تشویق کوي چې د خارجیانو د امریکایانو په ضد خبرې وکړه، مونږ د تا شاته ولاړ یو، د تا حکومت به ساتو، د تا رژیم به ساتو. اما کرزی سره خبرې دي چې دغه پاکستانیان او ایرانیان خپل اهداف لري چې دوی د خارجیانو سره مخالفت وکړي، وروسته د افغانستان اشغال به براواسي. د صبر د دنیا د کاسې صبر ډک شوی. نور دنیا په دې حالت کې چوک نه پاتې کیږي غلی نه پاتې کیږي یوازې کنبیری نه زه فکر کوم چې نور ډیپلوماتان نور خارجان په افغانستان کې غږ به پورته کوي چې اصلي مشکل له موږ په دې وطن کې برلوه چې موږ خپل مشکل ایجادوو عدم همکاري عدم کفایت دنیا پیږي په دې خبره.
په کابل کې د امریکا سفیر کارلای کنبیری د غبرګون یوه ورځ وروسته له هغې وخود چې افغان ولسمشر په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو باندې انتقادونه وکړل او دا یې د هیواد ته په خپلو ګټو پسې راغلي ځواکونه وبلل.
اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان
کچیر دوی بهرنی زواکونه د افغانستان د دولت له اعلان وروسته چې د افغانستان پر کورونو د هوایی حمله نکیږي بیا هم زموږ پر کورونو حمله ته دوام ورکړي نو به حضور له تروریزم سره د مبارزې د زواکونو پر ځای د افغانستان د خلکو پر ضد او اشغالګر زواکونو واوري او د دا ډول حمله تکرار به په افغانستان کې د یو اشغالګر عمل په معنا وي.
دا چې افغان حکومت څه دریځ لري په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د افغان حکومت په استازیتوب له موږ سره سکوغه کیږي خو بریالي نه شو.
ګران اوریدونکو، حسیبه شهید و چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر کارل اکنبری د بیان په اړه تاسو ته خپل راپور اوروي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې پس له دې به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره هیڅ راز خبري ونه کړي. د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال چې د دوشنبه په ورځ یې خبري غونډه ته وینا کول وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه د کابل بانک له مسلې څخه د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت افغان په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې مرسته کوونکي هیوادونه د کابل بانک له مسلې څخه د سیاسي فشار په توګه کار اخلي او افغان حکومت د پیسو نړیوال صندوق سره په دې اړه هیڅ ډول خبرو ته حاضر نه ده. د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشنبه پرسپ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ټول هغه شرطونه چې د کابل بانک د مسلې په سر د پیسو نړیوال صندوق پرې ایښي و پوره کړي دي، خو بیا هم هغوی د مسلې حل ته حاضر نه دي.
دا داسې یو موضوع نه ده چې یوازې په افغانستان کې شوی وي، د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په ټولو هیوادونو کې شوی. هلته دا مسله یوه تخنیکي مسله ده، خو په افغانستان کې متاسفانه دا مسله تر ډیره حده سیاسي شوې ده او کله چې خبره سیاسي شي نو له تخنیکي خبرو وځي او کله چې سیاسي فشار وي نو موږ نه پوهیږو چې دوی څه غواړي او دا موږ ته ډیره مشکله ده چې یوې نتیجې ته ورسیږو.
دا چې کوم هیوادونه په دې برخه کې په افغانستان سیاسي فشار نه راوړي او هدف یې څه ده، زاخیلوال په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او نه یې هم د کوم هیواد نوم واخیست. نړیوال بانک وروسته له هغې چېرته ټاکل شوې نیټې پورې افغان دولت او د پیسو نړیوال صندوق د کابل بانک د ستونزې په سر کومې موافقې ته ونه رسېدل، له افغانستان سره د 70 میلیونو ډالرو مرسته وځنډوله. خو ښاغلي زاخیلوال په داسې حساسو شرایطو کې چې د انتقال بهیر پیلیږي د مرستو بندول ناسم وبلل او ویل چې په دې برخه کې د احساساتي پرېکړو او سیاسي فشارونو پر ځای د مسلې حل ته منطقي لاره ولټول شي. زاخیلوال وویل له دې وروسته امکان لري چې افغان حکومت نږدې 300 میلیونه امریکایي ډالر مرسته له لاسه ورکړي. د زاخیلوال په وینا پس له دې په کار دی چې د افغانستان بودیجه چې پخوا یې زیاته برخه بهرنیانو ته میلوله خپل افغانان پیدا کړي. زاخیلوال وویل چې افغان حکومت به هڅه وکړي چې لګښتونه کم او عاید زیات کړي تر څو وکړای شي چې خپله بودیجه خپله برابره کړي. د افغانستان د مالیه وزیر وویل چې افغان حکومت به هغه کسان تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیسي چې د کابل بانک په بدنامولو کې لاس درلود او هغه څخه یې پیسې وړي دي. هغه وویل په دې برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي، لکه د هغو کسانو د نومونو افشا کول چې له کابل بانک څخه یې په غیر قانوني توګه پیسې ایستلې. هغه زیاته کړه چې له دې وروسته به افغان حکومت په بانکونو باندې خپل کنټرول زیات کړي او د داسې پیښو مخه به ونیسي. کابل بانک لس میاشتې وړاندې هغه وخت خپل اعتبار له لاسه ورکړل چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یې د شریکانو د غلا راپور خپور کړ، خو افغان حکومت د مداخلې له امله د کابل بانک منحل کېدل وځنډول شول.
رحمت افغان وو چې د افغانستان د مالیه وزارت د بیان په حق له تاسو سره راپور اوروي. اوسو د شام یا سوریه پر لور. په شام کې د اولس لخوا تر یو شمېر مظاهرو او احتجاجونو وروسته ولسمشر بشار الاسد ژمنه کړې چې په 3 میاشتو کې به دننه په هیواد کې سیاسي اصلاحات راولي. ولسي پاڅون کوونکو د ولسمشر ژمنه بې ارزښته بللې او وایي چې د هیڅکله د جمهوریت پر لور د ولس خواهشات ته احترام نه دي کړی. بلخوا د امریکا حکومت ویلي چې دوی د شام له حکومت څخه د توش خبرو پر ځای د عملي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. په دې حق له نور حال له واشنگټن څخه د مشال راډیو خبریال هارون باچاره کوي.
د سوریا ولسمشر بشر الاسد د دمشق په پوهنتون کې د وینا پر مهال د هیواد په اساسي قانون کې د ممکنه بدلونونو د راوړلو سربیره د پارلماني ټولټاکنو مطبوعاتو او سیاسي ګوندونو په حق لا قوانینو ته له نوي سر د کتلو ژمنې وکړې. د یادولو دا چې په یاد هیواد کې د 13 مارچ تر میاشتې راهیسې د نوموړي د یو لس کلن واکمنۍ د ړنګولو په مخه ولسي پاسونونه دوام لري چې د بشر د حقوقو د سوریایي ډلو د رپورټونو تر مخه حکومتي ځواکونو تر دې دمه 1400 مظاهره کوونکي وژلي او لس نور فعالان یې بندي کړی دي. ولسمشر اسد البتا په دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت به د هغو سوریایي روانکارانو سره چې د ده په وینا د خپلو ناوړه ځایمو سر کولو لپاره معصوم وګړي د حکومت پر ضد راپاروي او عصري وسلې کاروي کله هم خبرو ته کې نه ني. له هغه چا سره به هیڅ سیاسي جوړجاړی ونشي څوک چې وسلې په لاسو کې اخلي او خلک قتلوي. ولې موږ یو سیاسي جوړجاړی غواړو او هیله من یو سو پوځ او امنیتي ځواکونه بیرته خپلو بارکونو ته څومره زر چې ممکن وي نشي. زمونږ د بعد پوځي او امنیتي ځواکونو پر ځای باید د پولیسو او عدلیه سره کارو لري. مشکل دا دی چې د سوریا د پولیسو ځواک په شمیر کې لږ دی او د دارنګ احتمالي پیښو سره د مخ کېدو توان نه لري. د سوریا ولسمشر همدغه راز هوډ څرګند کړ چې د حکومت لخوا پیلېدونکي ډایلاګ به یوازې د مخصوصو سیاسي مسلو حل ته ځانګړې نه شي بلکې پترس کې به هڅې وشي تر څو د ټولو خلکو رایو ته په درناوي کولو د مهمو قومي مسلو حل ته لاره هواره شي. بل خواته حکومت مخالفه فعالانو د سوریا د ولسمشر ژمنه رد کړي چې راپورونه ښایي هغوی د نوموړي له وینا وروسته د پلازمینه دمشق په شاوخوا سیمو او ساحلي ښار لتاکیا کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. رایټرز اجانس د اپوزیشن د یو تن ولید البنی لخلي لیکي چې وایي ولسمشر اسد داسې حصو نه ویل چې د 1400 شهیدانو د کورنیو د درد دوا شوی وي او یا هم د ولس جمهوري هیلو ته یو ځواب ګڼل شوی وي. د سوریا د سویلي سیمې دارا څخه د بشري حقوقو د یوې ډلې کارکوونکي تن عبدالله د آزاد اروپا ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ولسمشر اسد دغه داوی چې وایي د سوریا حالات جنایتکارانو خراب کړي رد کړي. موږ په مظاهرو ګوتې پورې کړي دي. موږ هغه سره دوو چې نن ولسمشر اسد په خپله وینا کې وویل. هغه دا ویل غواړي چې د دې هر څه په شا د خلکو نه بلکې د جنایتکارانو لاس ته او یا ګنې دا چې پوځي ځواکونو هم د دغه جنایتکارانو په وجلو پسې راغستې ده. ولې په حقیقت کې دوی خپل خلک قتلوي. نوموړي هم دغه راز زیاته کړه چې کچري ولسمشر د پاسونونو په لومړی اونۍ کې کړې د سیاسي اصلاحاتو خپلې ژمنې سر کړې وې نو موږ به ملګري وې. ولې اوس خو چې موږ د جمهوریت خبره کوو نو دغه خلک مو وژني. دا نه چې یوازې روزګار نشته، زندگی په ټپه درېدلې ده. موږ زمینداران یو او کولی شو چې د ځمکې نه خواړه پیدا کړو. پیسې څه مسله نه ده، مسله دا ده چې که موږ له مظاهرو لاس په سر شو نو دوی به موږ هم دغسې ووژني. موږ غواړو دا نظام راوپرځو او هغه ځکه چې د 1900 نه تر نن ورځې هغه لګیا دی موږ وژني. د ولسمشر اسد د 13 ورځې د وینا په غبرګون کې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نیولینډ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه نوموړي تشې تورې خبرې کړې ولې زیاته کړه چې اوس وخت راغلی په هیواد کې د سیاسي بدلون په مخه کړې خپلې ژمنې عملي
کړې.
په خپله وینا کې ولسمشر اسد زیات وخت د بهرنیو په ملامتولو مصرفوي پر ځای د دې چې ومني د هغه خپل خلک له داسې یو رژیمه چې د وګړو پر زورولو ویرولو او په اداري فساد تکیه کوي بیزاره شوی دی.
through repression, corruption and fear.
په ورته وخت کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د سانګې مشرې کاترین اشټن په لگزمبرګ کې د اتحادیې د خارجه وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سوریایي حکومت د زور زیاتی د کړنو په غندنې کولو په ډاګه کړه چې دوی هڅه کوي د دغه حکومت پر ضد د بندیزونو کړای لا هم پسې تنگ کړي.
President Assad has to launch a credible, genuine.
ولسمشر اسد لبا د باور وړ رښتینی او نغښتونکو خبرې ترې پیلول وي او دا د سوریا پولیس پورې اړه لري چې اصلاحاتو ته د چمتووالي په حق لا قضاوت وکړي. خو زه به هم دغه وایم چې نننۍ وینا یې خفه کوونکې وه. په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د سوریایي حکومت پر ضد د یوه پریکړه لیک راوړلو په موخه ډیپلوماتیکي هلې ځلې پیل شوي، امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د پیر د ورځې په ګڼه کې د روسیې د ولسمشر دیمتري میدودیف مرکه چاپ کړې چې په ترڅ کې نوموړي په دغه لړ کې د څه قسمه کومک کولو څخه صفا انکار کړی دی. نوموړي د لیبیا جګړې ته په اشاره کولو ویلي دي چې لویدیځ هیوادونو د ملګرو ملتونو د همدغه رنګ یو قرارداد څخه په یاد هیواد د پوځي یرغل د جواز په توګه کار اخیستی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري له شام څخه اوس زو د روسیې پر لور. امریکای ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي په روس کې د ولادیمیر پوتین سیاسي ګوند په روانو ټاکنو کې له مشکلاتو سره مخامخ کېدای سي او زیاتوي په روس کې هم حالات داسې خرابېدای سي څرنګ چې په منځني ختیځ کې ولیدل سول. د دې مقالې مهم ټکي له فرخنده وزیر اورو.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې رابرټ کګان لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د یو شمېر ملکونو مشران لري کړل چې دغه عمل په چین کې هم واکمنۍ ته نقصان رسولی شي، خو پښتنه داده چې په روس کې بعد د منځني ختیځ په رنګ د واکمنۍ بدلون په راروان وخت کې مخې ته راشي او کنه. ولادیمیر پوتین چې په روسي ولس کې اوس خوښي کمه شوې ده او سروې ښایي هغه ته یوازې د 30% خلکو مرسته حاصله ده چې دغه په 2009 کال کې شپږ 50% وه، او سروې ښایي چې د پوتین په ولس کې د خوښۍ ګراب غورځېدلو سره د هغه ګوند یونایټډ رشیا ته به سخت مشکلات رامخته شي او د دسمبر په عامو اوټونو کې به د سخت فشار سره وړاندې وي. په روس کې خلک د پوتین په حکومت کې د درغلو سخت مخالفت کوي او په تیر وخت کې د خبریالانو او هغه کسانو د وژنې وروستو خلک په حکومت سختي نیوکې کوي چې د مختلفو مسلو د معلوماتو په اړه یې کار کولو او وجلې شول. ورځپاڼه وایي پوتین باید سیاسي مخالفت ته لاره ورکړي چې هغه په تیر وخت کې په دباو کې ساتلی وو او د زغمه کار واخلي. په روس کې نوی سیاسي ګوند چې پکې د روس یو شمېر هغه سیاستوال شامل دي او په خلکو کې ډېر درناوی لري چې پکې بورس نمسوف، میخایل کسیانوف، ولادیمیر میلوف او ولادیمیر رشکوف شامل دي او د روان دسمبر په ټاکنو کې به هم برخه اخلي، د وزیر اعظم پوتین ګوند ته ماتې نشي ورکولی. خو کوچر یو اصلي مخالف سیاسي ګوند ته په دغه ټاکنو کې د برخه اخیستلو موقع ورکړل شي، نو دغه د ولادیمیر پوتین حکومت ته هم یو قانوني بڼه ورکولی شي. لیکوال رابرټ کګان وایي پوتین او د هغه سلاکار به هم حالاتو ته ګوري او له هغې وروسته به خپله تګلاره ټاکي او داسې نه چې د حسن مبارک غوندې تېروتنې تکرار کړي. چارواکي وایي که چېرې پوتین ووټونه وګټل او ولسمشر جوړ شو، نو هغه به د دوو شپږ کاله پرله پسې د مودې لپاره د دغه څوکۍ قانوني حق ولري. ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي روس د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې شامل شي او په دغه اړه یې روس ته په خپل تیر سفر کې خبرې هم کړې وې، خو ولې د ووټونو په اړه یې د روسي چارواکو سره هیڅ نه وو ویلي چې په روس کې د واک په بدلون امریکا څه نظر لري. لیکوال وایي دا ډیره مهمه خبره ده چې باید په پام کې ونیول شي. د منځني ختیځ د ولسی پاسون په روانو حالاتو کې د روس د سیاسي وضع په اړه دومره خبرې نه کیږي او زیاتوي روس دومره مستحکم هیواد نه دی سرنګ چې ښکاري، او تیر کال د حسن مبارک په اړه هم داسې ښکارېدل هر څه په کنټرول کې دي، خو داسې نه وو.
ګران اوریدونکو، فرخنده وزیر و چې په روس کې د راروانو ټاکنو په هکله د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د مقالې مهم ټکي در اورول. زموږ ژغ له مشال رادیو خاوري. د بیلابیلو غیر سرکاري ادارو د راپورونو له مخې په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په خلکو کې د وسلې ګرځولو رجحان زیات شوی دی. زیاتره خلک د وسلو ګرځولو لامل د بدامنۍ رواني پیښې ګڼي، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې د قانوني وسلې په ځای زیاتره خلک غیر قانوني وسله له ځان سره ګرځوي. آیا وسله ګرځول د خلکو مجبوري ده که شوق، او په ټولنه کې د وسلې ګرځولو رجحان ولې مخ په زیاتېدو دی؟ په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل یو راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
پټولانه کې اصله او په خاصه توګه غیر قانوني اصله لرنه ضرورت دی او که مقصد جوړ شوی دی. دا هغه پښتنه ده چې نن سبا د هر حساس ذهن په چوکاټ کې غواړي چې جواب ورته ورکړل سي. د غیر ملکی ادارو د راپور لمخه په ملک کې هر دریم سړی غواړي چې له ځان سره توپانچا، توپک، مشینګن یا بل داسې وسله ولري. د دې رجحان د زیاتېدو وجه بسوي یو عام کس چې خپله خواري مزدوري کوي په جواب کې وایي:
زمانو محمد صابر دا پیاز پلاتي خرڅوم خپل ځان حفاظت لپاره یې. د دې د وجه اخ چې نن سبا دا ټار لیک ټین شروع ده، د دې وجه سه اخ هر سړی د ځان حفاظت لپاره یې. اوس دا روانم په ګاډي مې روانه کړو، رړی روان ماشین مور سره په ګاډي پېم روانه ویریوس بخدای کا دې ماشینان نخیسه په ګاډي کې
سړی مشين وړاوي دی بای اوس پټکان اوس پټکان سي خپل کاروبار سړی دی نس کولای.
یو بل کس بیا وای چې پسیمه کې غیر قانوني اصلاح تر لاسکونه بيخي اسانه شوي ولی چې د د په وینا د حکومت لخوا هیڅ بندیزونه نه معلومیږي.
شیر علی
ار سړی اخیسته سي حکومت لخوا یې پښتنه نسته وروره
حکومت سي بیرېږي سي اخلي او یو خوده لیسنس او دغه ویني هغه خوشکارم خرچي او یو خو چې پټ اخلي هغه نو جلا خبر ده.
آیا د اصلي نه بغیر وخت نسی تیرې دی او آیا د اصلي نه پرته د ځوان چاري پر مخ نسی تلای؟ د دې پښتنې په جواب کې د ځوان وای
عثمان محمد اشرف
اصلا خپل زوري د نشه اصلا نه ګرې راته راټولې چې تیرېږي و سمشن نه ته بنګ چایې تمشن برځای سکیل پکاره د سکیل برځای راکټ پکاره زموږ په
د ټولنیزو چارو پوهان رحیم کتران وای د ریاست خراب امنیتی حالاتو او د واکمنو ځانځاني خلک و دې رجحان ته مخه کړی دی. د زیاتوي په ملک کې د امن او امان چې کوم وزه ده هر ورځ چې کومې ترهګري پېښې ترسره کېږي هدفي وژنې چې روانې دي نو اوس خلکو دا فکر کړی دی چې که ریاست زموږ ساتنه نسي کولی نو ولې نه موږ په خپله د ځان ساتنه وکړو. داسې معلومیږي لکه چې موږ بیرته د انسان هغه پخواني منزلو ته روان یو چېرته چې به هر انسان هره ډله او هره قبیله د خپلې ساتنې په خپله ذمهواره وه نو یقیناً موږ اوس بیا د هغې ټولنې پر خوا روان یو. خلک سله غیر قانوني اسلحه په زیاته کچه اخلي قانوني اسلحه سله نه ترلاسه کوي یا اسلحه ولی رجسټر کوي نه. محمد اعظم چې په دغه لړ کې خورا معلومات لري د پوښتنې په ځواب کې وویل
اکثره چې کوم تعلیماته خلګي شریفه خلګي هغه د ځان د حفاظت لپاره لایسنس جوړوي قانوني اسلحه اخلي. کوم څوک چې دا کاروبار کوي د اصلحې یا دوی څه په ډې مډې کوي په دا اصلو باندې له دغې وجزه دوی بیا غیر قانوني اسلحه استعمالوي.
خلق وای چې که حکومت د دغې ستونزې د هوارولو دپاره څه نه وکړل نو وضعه به تر دې هم لاپسې خرابه سي او غیر قانوني اسلحه به د سیمې یو له لویو کاروبارو څخه په ګوته سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، اوس ورسېدلی ځانګړی ونیس پروګرام موږ او متلونه چې نننۍ موضوع یې د تر بې عقل دوست هوښیار دښمن ښه دی. دا پروګرام خدای نور نصر جوړ کړی دی.
په پښتو مترونو کې ډیری داسې مترونه شته چې پکې د سیمې نوم یا هم د یوه کس نوم یادیږي. ډیری مترونه د سیمو له نومونو سره تړلي دي او ډیری نور بیا د خلکو له نومونو سره تړل شوي دي. وایي کرمای غم به نه وي غم به راوړي. په دې متل کې کرمای د یوه کس نوم دی چې متل پرې جوړ شوی. همدې ته ورته په یوه بل متل کې بیا وایي له نه مېړو ملک سوې فتح خانه، د ملک فتح خان نوم پکې یادیږي او هم متل پرې جوړ شوی. یو سیمهییز متل دی چې پکې وایي اوس لا د بوري جړې ښکاره دي. د بوري یا لورلایي سیمې ذکر پکې دی او داسې ډېر نور متلونه شته چې پکې بیل بیل سیمې او خلک یادیږي. موږ او متلونه د نننۍ خپرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ. تر کم عقل دوست هوشیار دشمن شده ای. او بیا مې هم لومړی د بلوچستان له څو تنو څخه د دې متل د معنا او کارولو په هکله وپوښتل.
نوم داستان عالم یار و دا متل زموږ د سیمو په کور کلي کې شاوخوا تقریبا تر پراخه ځایه سه زه ګرځېدلی یم کاریږي او اکثره وخت یې خلک په ځای کاروي. متل شاته خو به ډېر شالیدونه یې خو تقریبا زما په اند دا به هم یو شادید وي سوشار دشمن پر کمکل دوست ډیر شو کمکل دوست په دوستی کې د تاسو د تاوان تر د تک ولس ځان تم تاوان رسول استاتم رسول سوشار دشمن د خپل تاوان د په یدل لویری زیاده خپل تاوان پیژنی د دی ویری تا تم تاوان رس په دی ویری نه درته رسی سی کمات د تاوان ورسی زای برداشت نه لرم هغه په تاوان خو یی د تاوان په معنا خو یی سی تاوان زیوار راسی دا مجلس بیا وردیږي بیرته به نسو راستانه له دې کبله هوښیار دښمن ته په تاوان نه رسی.
منم عبدالله ناصر دم دغه متل په هغه وخت کې پښتانه په خپلو منځو کې استعمالوي څه وخت کې په دوست په خپل دوست ته نقصان ورسوي یا له دښمنه سره یو لار یو نو په هغه وخت کې دغه ویل کېږي چې دا تر کمکل دوست هوښیار دښمن شته استعمالوي.
تقریبا اکثر په داسې وخت کې کاریږي چې خلک په خبره کې سره واوړي په مجلس کې سره واوړي یو مجلس سره ونه مني او یو څوک په خپله خبره باندې ډېر ټینګ سي سیا کوم سړی دا خبره پرېږدي نو هغه سړی دا خبره کوي چې تر هوښیار دښمن چې دوی تر کمکل دوست ښه دی کمکل دوست له تا سره یو خبره انتها ته رسوي تر هغه ځایه رسوي سیا خیر یې هغه خبره تاوان پیدا کوي او کمکل دوست دی هغه خبره تر هغه ځایه رسوي هوښیار دښمن چې دی هغه خبره له تا سره تر ځای نه دی.
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی څخه وپوښتل.
نو دا په دې باندې دا متل کې هم بیا زمونږ په کوزه پښتونخوا کې نورو علاقو سره یا د دې سره لږ ډېر هغه دی چې دی کمکل دوست نه هوښیار دښمن ښه دی دا په دې کوزه پښتونخوا کې زمونږ په قبایلی سیمو کې دا په دې ډول باندې استعمالیږي.
په غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا د دې متل چې تر بې عقل دوست هوښیار دښمن ښه دی لیکوال او شاعر غنی خان غالب یې په اړه وایي.
متل کې خو هېڅ توپیر نشته په ډول همدغه رقم کارو کې چې د کمکل دوست هوښیار دښمن ښه دی خو ځینې نور تېر ته ورته دغه چې اصطلاحات ډېر سالم کېږي لکه وایي چې وایي هوښیار دوست نه خدای که خدای غواړي دوست هم هوښیار غواړه دښمن هم هوښیار غواړه یا بېعقل دوست نه هوښیار دښمن بې ښه ده دغسې اصطلاحات نور هم سره کارول کېږي خلک یې په دا رقم کارول کېږي نو په دا لحاظ باندې د دا متل کارول شوی پنیار خو دښمن د دوست دوست خبرال داسې دوستان سره چې کماتلان شي هغه یو وخت در دښمن نه زیات سړی ودرتوي.
سره د دې چې د نورو سیمو په پرتله په قبایلو کې د متل په ټکو کې څه توپیر څرګندېږي خو د وزیرستان د واڼه سیمې اوسېدونکی لیکوال لال وزیر بیا وایي یاد سوی متل نن هم د دوی په قبایلو کې په همدې شکل کې کارول کېږي.
دغه متل د نورو سیمو ته وایي چې جنوبي وزیرستان کې نن سبا ډېر کارول کېږي لکه نن سبا تاسو ته پته ده جنګ او جګړې دي او داسې حالات راغلی دی لکه دغه متل ته اسلام وایي چې کله هم بې عقله خلکو سره په لاره مه دی یعنې کېدای شي چې لنډه لاره درته زیاته او زیاته لاره درته کمه کړي یعنې سم کار درله خراب کړي. دغه متل د نورو سیمو ته وایي چې جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کېږي هېڅ فرق نه لري لکه دغسې کارول کېږي دلته چې کوم پښتانه دي او وزیرې ژبه ده خو چې کوم خلک یې په لهجې کې فرق دی چې کوم خلک یې دلته استعمالوي په دغه ټکي کې استعمالېږي یو څه نه څه الفاظ یې غرضي غلط خو نور په دغه ډول باندې کارول کېږي.
لنور پښتو متلونو سره دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی منظم کړی. چې د ژوند په ټول یو وخت ارزانه ده. یو ورځ پر لارې تلل د هوښیارانو تر بیا عقل دوست هوښیار دشمن بهتر دی. د احمق دوستی خپلوي ده د مارانو. له دې سره مې په پای کې د دې متل د معنی او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلام تاثیر آفریدي څخه وپوښتل.
دا که چېرې د یو سړي دوست کم عقل وي نو د هغه کم عقل دوست ترلاسه به دې دوست ته چې کوم دی نقصان رسېږي. نو اوایي چې هوښیار دشمن بد عزت وساتی یا بد مڑکی خو عزت بد وساتی او کما کل دوست سے کم لے کدا دے مڑکی نو پبی عزتی بد مڑکی. زمون پ پختونخوا کے دا متل پدی اگے بانی استعمالی گی شمانا ادارا شک دوست وی او ک دشمن وی نو نا او خیار پکار دے کما کر خلق جی نہ دے دوستی قابل دی او نہ چکم دے دشمنی قابل دی.
د پروفیسر آفریدي په وینا یاد شوی متل په هغه وخت کې ډیر کارول کیږي چې د دوستانو او دشمنانو خبرې کیږي چې د هوښیارۍ او بې عقلۍ خبرې کیږي. تر کم عقل دوست هوښیار دشمن ښه دی.